द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ودا زموجای جوادم بسر کپا مقری دی صد مهم خبرونو لندیسا پا پاکستان کې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جیلم ته رسیدلی دغه لنګ مارچ د مخنیوي او د لارو تړلو پر ضد د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اوریدنې شوې د افغانستان د پیره قوند لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې یې ونډه درلوده او په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکیو شمیر یو بل ته ډیر نږدې دی. د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن اکثریت لري خو په سینټ کې واکمن ډیموکرات ګوند مخکې دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. پاکستان کې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جیلم ته رسیدلی دغه لنګ مارچ د مخنیوي او د لارو د تړلو پر ضد د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اورېدنې شوې. درې کسیزه بینچ د تحریک انصاف د لنګ مارچ د مخنیوي لپاره د جمعیت علما اسلام سینیټر کامران مرتدا لخوا دا دایر درخواست غیر مؤثر ګرځولی او ویلي دي چې که چیرې د آئین خلاف ورزي ښکاره خطره وي نو عدالت به مداخله وکړي. بل اړخ اسلام آباد های کورټ ویلي احتجاج د هر چا حق دی خو باید له دې څخه د عامو خلکو ژوند اغېزمن نشي. د ګوند مشر اسد عمر ویلي عمران خان د هفتې په ورځ پنډۍ ته د احتجاجي مارچ د رارسېدو نیټه اعلانولی شي. څېړونکي د دغه لنګ مارچ ممکن راتګ د پوځ د نوي مشر د ټاکنې د نیټې سره تړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې ونډه درلوده. سیګار شپږ فاکتورونه له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار د یو شمیر عواملو په توګه یاد کړي دي. د غیداری همدارنګه د طالبانو نه جوړ جاړی د یوې خاص یو وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په وروستي پاشل کېدو کې ونډه درلوده. خو ښاغلی غنی له سینن سره په مرکه کې چې د اګست په 14 نیټه خبره شوه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړه چې د خبرو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونه شوې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمنداره چې د نومبر له 14 نه بنده پرته ده سوداګر وای د پولې بندېدو تر ټولو ډیر تاوان دوی او افغانستان ته وړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګری د ګډې خونې مرستیال مشر عبدالغنی اڅکزی په خبره د پولي بندیدو له امله چې تجارت درېدلې دواړه هیوادونه د ګمرکاتو په برخه کې د کروڑونو روپیو د محصولاتو څخه محروم پاتې کیږي. نوموړي وی او ای ډی وی ته ویلي دغه ډول په کنټینرونو د ډیمریج پیسې جوړیږي چې تاواني سوداګرو ته وړي. هغه زیاته کړې د پاکستان د لوري نه افغانستان ته تلونکي ډکې کنټینر او د افغانستان نه راتلونکي تش او ډکې کنټینر ایسارې پاتې دي. په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکیو شمیر یو بل ته ډیر نږدې دی. د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن اکثریت لري خو په سینټ کې واکمن ډیموکرات ګوند مخکې دی. څېړونکي وایي راتلونکي کانګرس په قانون سازۍ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وي ځکه چې د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن کنټرول لري او په سینټ کې واکمن ډیموکرات ته په یو څوکۍ برتري ترلاسه ده. خو په جورجیا کې د سنټ په بل څوکۍ یو ځل بیا انتخابات کېدونکي دي چې په ډیسمبر کې به وشي. نو کچېری دغه سیټ هم د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند وګټه نو په سنټ کې به د دواړو ګوندونو څوکۍ برابر شي. د امریکن یونیورسټي پروفیسر جیمز تربر وایي په دې کانګرس کې به د قانون سازۍ خپل منځي کړکېچ زیات وي. هغه ویلي کانګرس به د قانون سازۍ په لاره کې د خندونو او کړکېچ سره مخ وي او حکومت به په اسانۍ سره کار نشي کولای او د راتلونکو انتخاباتو پورې به په کپیټل هیل کې د قانون سازۍ نه زیات د صدارتي او کانګرس د انتخاباتو د کمپین ستونزې روانې وي. او د اوکراین او ترکیه چارواکو د زیارت پنځشنبه په ورځ وویل چې د تور بهيري لیاري له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو تړون به د اوسنیو شرایطو لاندې څلور میاشتې نور هم دوام وکړي. دغه تړون په داسې وخت کې اوکښوي چې څو ورځې وروسته یې وخت پای ته رسیدل. ترکیه او ملګرو ملتونو په جولای کې دغه لمړني تړون منځګړیتوب کړی و چې له امله یې له اوکراین څخه د غلو دانو هغه صادرات بیرته پیل شوي و کوم چې په اوکراین باندې د روس له یرغل سره ټکنې شوي و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرش د یا تړون د اوګریدو هرکلای کړی. هغه زیاته کړي ملګرو ملتونو په دې کې هم ژمند چې له روس څخه د خوراکي توکو او سری د صادراتو په وړاندې خنډونه لري شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو پرونی دی په داسې حال چې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جهلم تر رسیدلې د دغه لنګ مارچ د مخنیوي او د لارو د تړلو په ضد د سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې اوریدنې شوې. درې کسیزه بنچ د تحریک انصاف د لنګ مارچ د مخنیوي لپاره د جمعیت علما اسلام پاکستان سینیټر کامران مرتضی جمع کړې درخواست غیر مؤثره ګرځولې او ویلی دی که چرته د آئین خلاف ورزی ښکار خطر وي نو عدالت په مداخلت کوي. بلخوا ته اسلام آباد های کورټ ویلی احتجاج د هر چا حق دی خو باید د دې نه د عامو خلکو ژوند متاثره نشي. نور حال د اسلام آباد نه د یوه خبریاله رابعه پیر په دې رپورټ کې راکوي.
چیف جسٹس عمر عطا بندیال ریمارکس ورکړو چې لانګ مارچ سیاسي معامله ده او په سیاسي توګه حل کېدای سي. د دوی تر مخه دغه معامله کې به د عدلي مداخلت ته وخت څخه وړاندې وي. کچري د آئین د ښکارا خلاف ورزي خطر وي نو عدالت مداخلت کولای سي. بل پلو ته اسلام آباد های کورټ کې هم د پی ټی آی د ناستې له امله د ممکنه لارو بندولو په ضد تاجرانو د درخواست اوریدنې سوي. چیف جسٹس عمر فاروق خپل ریمارکس کې ویلي چې د جلسې کولو حق دی خو د دې څخه دی د عام خلکو حق اغیزمن نسیم. د تحریک انصاف احتجاجي مارچ دا وخت د پنجاب جهلم ته را رسیدلی. د اسلام آباد انتظامیه له اړخه تر اوسه اجازه نه ده ورکړې سوې. د ګوند مشر اسد عمر خپل ټویټ کې ویلي چې د لانګ مارچ پنډې ته د را رسیدو نیټه به عمران خان د هفتې په ورځ ورکوي. د څېړونکو وینا داسې ښکاري چې عمران خان د فوج د مشر د ټاکنې نیټې ته نږدې اسلام آباد ته را رسیدل غواړي. ستر جرنالیست مظهر عباس وایي
عمران خان بھی پنڈی کا رخ اسی لیے کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے اسلام آباد کا راستہ پنڈی سے ہو کر ہی جاتا ہے.
عمران خان پنڈی ته د را رسیدو خبره کوي، ولی چې هغه خبر دی چې د اسلام آباد لار د پنډي څخه ده. د هغه سخت حقیقتونه دي چې پر سترګې نسی پټي ساتل کېدی. دوی زیاتوي اصل خبره دا ده چې د فوج مشر په اړه څه پرېکړه کېږي. زموږ سیاست د پنډي ګیرچاپېره ګرځي، نورې ټولې د څنګ کیسې دي. دوی زیاتوي د فوج د ژمنو سربېره راتلونکي کلونه به ښایي چې فوج واقعي په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان کا څه هم خپلو ویناګانو کې هر کله د فوج څخه د مداخلت غوښتنې کړي. البته فوج د دې څخه وړاندې وخت په وخت ویلي سیاست کې مداخلت نه کوي او سیاست مداران دي هم فوج د سیاست څخه لري وساتي. د دفاع وزیر تیر ورځ د شخصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي وو چې د فوج د مشر د ټاکنې په اړه د رواني میاشتې تر 15 نیټې پورې پریکړه کېدای سي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
دادو وائس آف امریکہ ڈیوا خبرونه دی. پاکستان کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چهارشنبه په ورځ د قبایلی ضلع باجوړ دوره کړې ده او د یو شمیر ترقیاتي منصوبو اعلان کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وايي دغه اعلانونه د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کیږي او وزیر اعلی د امنیت په شان مهمه مسله باندې غلی پاتې شوی دی. د قبایلي د لوټې کداران وايي صوبایي حکومت ورته فنډونه ورکول بند کړي دي او د وړاندې نه روان کارونه هم ودرېدلي دي، نو بیا نوې منصوبې شروع کول ناممکن دي. نور حال د دغه ځای نه د یوه خبریال ارشد مومن په دې رپورټ کې راکوي.
وزیر اعلی محمود خان د باجوړ دوره په داسې حال کړي چې په باجوړ کې د وسلوالو په برید کې دوه اسکر وجل شوي وو. د ترڅنګ هم په دغه ورځ په لکی مروت کې شپږ پولیس اهلکار وجل شوي وو. د وزیر اعلی د دورې په اړه د حکومت مخالفه ګوند یو ځای سیاسي کارکون نثارباز دی وته ویل وزیر اعلی د غنو هغه منصوبو پرانیستي کړي کوم چې د افسیار په وخت کې پیل شوي وي او داغه پندونه په د وفاق نه ورکړل کېده. نثارباز ویل د سیمې لوی مسله بدامنی ده او وزیر اعلی د بدامنی په مسله غلی پاتې شوې ده.
یا یو نیم کال چې کوم له راغره د بدامنی په دې کې را ټارګټ کېلنګ په تخوري او دا چې کوم ده دواکي کیږي پولیس ټارګټ کیږي عام سیویلین ټارګټ کیږي ملکان مشران سیاسي خلک ټارګټ کیږي په دغه والی سره چې کومه موجوده حکومت دا مکمل ناکام ده.
تیر ورځ په لکی مروت کې په پولیسو شوی برید باندې وزیر اعلی محمود خان نوټس اخیستی او د پولیسو په وجنه د افسوس څرګندونه کړې و. په باجوړ کې خبریالانو ته ویلو دوی هڅه کوي چې د امنیت وضع ښه کړي شي. د طریقتي کارونو په اړه د قبایلي زلو د ټیکدارانو اتحادی مشران وایي د تیرو څو هفتو نه د صوبای حکومت لخوا د پندونو نشوالي لوجي دوی په ټولو طریقتي پروژو کار ودرولې دي. د اتحادی یو غړي علمگیر دی وته ویل په داسې حال کې په نوو پروژو باندې کار پیل کول ناممکن دي
او بالکل لکه یو کار باندې کار نه دی روان. کاغذ سکول نه کار روډ دی کار هسپتال نه مکمل ټیکدارونو ودرېدلي دي.
وزیر اعلی محمود خان په باجوړ کې خبریالانو ته ویلي په صوبه کې د وسایلو کمی دی، صوبه ته 92% پندونه د وفاق نه ورکړل کیږي او وفاقي حکومت ورته د قبایلي زلو د پاره نه د طریقتي کارونو نه د صحت کارت پروګرام او نه د کرنټ بجټ د پاره پیسې ورکوي. خو دوی بیا هم د خپل وسایلو سره سم د پرمختیا کارونه کړي دي.
بدقسمتۍ نه زما خو سلور کال شو چې زراغلی ما خو دا واقعیت کو پدې کې سم امپروومنټ نه راغلی زه ګناګار یم.
د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه سو ورځې وړاندې ویلي وفاقي حکومت د قبایلي زلو سکم دیرش عرب روپۍ نه دی ورکړي. په دې کې د مالی کال 2021 او 2022 اخیری د دریو میاشتو د شل عرب روپو پندونه هم شامل دي. نوموړي ویلي وفاقي حکومت د روان مصرف یا کرن بجټ کې هم کمی راوستي دي. دوی 15 عرب روپو خواست کړي خو منځوري د 15 عرب روپو ورکړل شوې ده. کومې پیسې چې د تنخواګانو ورکولو لپاره هم نه دي پوره. نوموړي ویلي د بیکوره شوي خلکو دپاره ورکړل کېدونکې پیسې هم وفاقي حکومت بندې کړي دي. خو په وفاقي حکومت کې یو وزیر ساجد توري د دغې په ځواب کې دوی ته ویلي وو د قبایلي زلو پندونه د صوبې نورو برخو کې مصرف کیږي او دوی یو داسې تګلاره جوړول غواړي چې د قبایلي زلو پندونه هم په دغه سیمو کې لګول یقیني کړي شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان کې سلنکاران وای په پولیسو باندې ورستوي حمله دا خبره ثابته کړي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف جګړه کې په پولیس ځواکونو باندې هغه عمر پیسې لګولې نه دي څومره چې پکار وو. خیبر پختونخوا کې یو پخوانی پولیس افسر رحمت خان دی وته ویلي په دغه صوبه کې پولیس د ترهګرۍ خلاف جنگ کې په اولنی صف کې ولاړ دي او دوی ویني چې د هغوی په تربیت او دوی ته په وسله ورکولو کې لږ خواله راغلی دی. نور حال د سیمې نادری و خبریال عدنان بیٹنی را کبی.
د امنیتی چارو څېړن کې وای باید حکومت او د پولیس لور پولیس سرواکي د ترهګرۍ او هر ډول ناامنۍ پر ضد په لومړي صف کې ولاړو پولیس سرتیرو ته پوره اسانتیاوي برابرې کړي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو په خوانی مرستیال مشر رحمت خان ماسید وای پولیس ځکه په هدف کې چې د هر ډول بد امنۍ ترهګرۍ نشي توکو او نورو رنکارو په وړاندې تر ټولو لومړی ولاړ دي. هغه ویل دی پالیسۍ ته بیا د سره قتل پکار دي چې د پولیس د امنیت لپاره ګامونه پورته شي.
د لا اینڈ آرډر سکیورټي بیسک پیلر چې دا کنه انټرنل ا پولیس دا وی ا مفلوج کول غواړي چې ا مفلوج شي بیا نور څوک نشي ټینګولې بیا یو ادارا نور نشي را سمولې ځکه پولیس دوی ټارګټ کوي پارټیکولری موږ په صدر ډیسټریکټ بیا خاص کر دا مرج دی علاقې کې چې کوم پولیس ا پراپرلی ټرین نه دا اینٹی ٹیرریزم بالکل په فلاس وین دی پوری بالکل ریسورس کنسٹرینټس تا دا نشي کولای چې ور پوره دو پراپرلی ایکوپ نشي چې د نه چوکای دا سه هغه دی نه تانه دا سه محفوظ دي گاڑی ماڈی شوری آپ پراپرلی شیلڈڈ نه دی
د پولیسو مشر معظم جان انصاری پرون په لکی مروات کې مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د پولیس واک د ټولو ضرورتونو پوره کولو لپاره ممکن هر ډول مرسته کوي په پېښور کې وطن خبريال ناصر داوړ وای په لکی مروات ضلع کې په پولیسو د زیاتو بریدونو څو علتونه دي یو دا چې د غزلې د وزیرستان سره او بل لور ته د پنجاب صوبې سره پولې لري وسلوال چې برید وکړي په اساني سره د غزای څخه اوزي وایس اف امریکا دی وسره په خبرو کې هغه ویل په لکی مروات کې په پولیسو بریدونه کې دل سرګندوي چې د صوبې هرې ضلع ته وسلوال رسیدلې دي هغه زیاته کړه په سواد کې د وسلوالو ښکار کېدو او د بد امنۍ د نورو پیښو وروسته په حکومتي کچه کوم کلک غبرګون ښکارا نکړی شو بلکې د صوبې حکومتي وین بریسټر سیف طالبانو ته خواست وکړو چې بیرته لاړ شي هغه ویل په داسې حالاتو کې ښکاری چې وسلوال نور ډاډ شوي دي
مروت نه کټو زه سیټ نه لګ اخو شي چې کوم طرف ته هم زه نو دلته به تاسو په زندگی هم نظر درځي او د جنوبي پنجاب چې کوم ایریاز دي د خصوصن د نیوالي ډیسټریکټ سره د دې سره حضور راګېدلې دي نو هغه هم ډیر انسېفتي او دا اوس په خیبر پختونخوا کې کومه ملټیسي بهر بیا یو سره اوچت کړی دی خیبر پختونخوا کې په هر ډیسټریکټ کې د دوی بقاعده تنظیم هم شته وجود یې هم شته د خیبر پختونخوا د حکومتي ترجمان دی بیرستو سیف اغا چې کوم خبره کوي نو اغا هم د کمزوري خبره ده چې د یو د طالبانو نه اپیل کوي لکه حکومت طرف نه اپیل دی طالبانو طرف دا یو ډیر انتهایی کمزوري شو کوي
په لکه مرواد کې پرون د شپږو پولیسو د وژنې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخستې په خیبر پښتونخوا صبح کې 1300 میاشتو راځي د امنۍ پر ضد او امن د لپاره په غټه غڅه پاسونه او احتجاجي مظاهره شوې دي چې پکښې ترهګری غندنه شوې د پولیسو مشر ویلی پولیس د ولس سره په ګډه د امنیت لپاره اقدامات کوي او په ولس ژغ کړی چې ترهګرو ته د پناه ورکولو نه ډډه وکړي او د ترهګرو د موجودګۍ په صورت کې دی په وخت پولیس خبر کړي عدنان بیٹنای ډیوا لکی مروت
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي او استاذ تو وړاندې کوو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوی د تا ته مونږه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړی
قطر د فوټبال د عالمی کپ د مقابلو د دستورو د حفاظت د پاره پاکستان نه فوج غوښتې ده په دې موضوع د جرمني د ډواچېویل ریډیو په ویب پاڼه یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوې ده د رپورت په شروع کې لیکل شوې دي چې په قطر کې د رواني میاشتې د شلم تاریخ نه د دسمبر تر 13 تاریخ پورې د فوټبال د کیدونکو عالمی مقابلو د کټو د پاره تر 12 لکو پورې د خلکو قطر ته دتلو امکان شته ده پاکستان د دې مقابلو د حفاظت د پاره د قطر په غوښتنه د خپل سلور نیمو زرو وسلبند فوجانو دوه ته د لیګلو فیصله کړی ده پاکستان نه پس ترکی په دویم نمبر دی چې قطر ته بعد عالمی مقابلو د حفاظت د پاره خپل درې زره پولیس والا لیګي ډواچېویل لیکي چې د خلیج د سیمې د نورو ملکونو په شان قطر هم د هر قسمه حفاظتي بندوبسونو د پاره په خارجانو تکیه لري مضمون زیاتی چې د خلیج شپږو ملکونو متحده عرب اماراتو بحرین سعودي عرب عمان قطر او کویت کې دا وخت د 2.3 کروڑ پورې خارجي مزدوران کار کوي خو د ټولو نه زیات 100,000 په قطر کې دی او دا شمیر د قطر د خپل سلور لکه آبادای نه هم ډیر زیات دی قطر په کال 2010 کې د روان کال یعنی 2022 د فوټبال د عالمی مقابلو په دوها کې د کولو بولی او ګټله او د تیرو 12 کالو راځي په دې کوشش کې دی چې د قطر خپل خلک د دې مقابلو بندوبسونو کولو ته تیار کړي دې مقصد له قطر په کال 2014 کې د خپل خلکو په خپل فوج کې د لازمی برتای قانون هم جوړ کو او د 13 کالو نه د 15 کالو تر عمر پورې خپل ټولو استوګنو لا په فوج کې تر سلور میاشت پورې د فوج ملازمت لازمی کو خو په قول د پاکستان د یو ریټایر جرنیل او د دفاعي تجزیه‌نگار طلعت مسعود د قطر د دې ټولو اقداماتو باوجود د فوټبال د عالمی مقابلو حفاظتي بندوبسونه په یوازې ځان سمبالول د قطر د وسنه بهر کار دی دوه چیبل خپل معلوماتي رپورت کې د ټورنمنت د حفاظتي کمیټې په حواله لیکلي دي چې د قطر د فوج 2000 فوجانو او د پرایویټ سکیورټي ادارو 2000 عملی ته د فوټبال د عالمی مقابلو په موقع د امن او امان ساتلو ذمہواره سپارلې شوې دي. پاکستان په 13 اگست کې د قطر لخوا پاکستان کې د 2 ارب ډالرو د سرمایه‌کارۍ د اعلان وروسته د فوټبال کېدونکو عالمی مقابلو له د خپل فوج لیږلو اعلان وکړ. خو د پاکستان حکومت قطر ته د فوټبال د عالمی مقابلو د حفاظتي بندوبسونو د پاره د خپل فوج لیږلو د فیصله پوره تفصيلات خپل پاکستانی قوم ته نه دی ښکاره کړی. اسلام آباد کې د فوټبال یو شوقي اسامه ملک ډاچېویل سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي دا نه معلومه چې قطر ته د فوټبال د عالمی مقابلو د حفاظت د پاره د لیګون کې پاکستانی فوج په ایوس کې به قطر پاکستان لا سور کوي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکای ځانګړي دفتر سیګار په یو تازه رپورت کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوریت نظام ختمېدو کې کردار لوبولی دی. په دې حق باندې نور حال تاسو زموږ همکارا منزار شهید په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار په یو تازه رپورت کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړی دي چې د افغانستان د جمهوریت نظام په ډنګېدو کې یې ونډل درلوده. سیګار اشپاک فکتورونه بیان کړی دي. له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص کول، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت ګډون نه کول، په جمهوریت نظام کې د طالبانو په ادهام د غنی د حکومت ټینګار د یو شمیر عواملو په توګه یاد کړی دي. دغه ادارې همدارنګ د طالبانو نه جوړ جاړی د یوې خاصې او وړې حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او اوږدمهاله مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره مبارزه، په وروستي پاشل کېدو کې سهیم بللې دي. خو ښاغلي غنی له سی این این سره په مرکه کې چې د اگست په 14 نیټه خبره شوه، په دوحا کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته یې کړه چې د خبرو اترو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونې شوې دي. متحدو ایالاتو په دوحا کې له طالبانو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته چې افغان حکومت پکې ګډون نه درلود، د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره توافق لاسلیک کړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل هم پکې شامل وو. ښاغلي غنی د سی این این سره په مرکه کې وویل چې باید په دې موافقه کې شرطونه وای، نه یوازې دا چې په موافقه ټاکل شوي شرایط عملی نشول، بلکې موږ د خپل شریک یعنی امریکا پر ځای د دې موافقې پلي کوونکي شو. د مرستو په بندولو او هر څومره فشار چې تصور یې کیږي موږ یې پرې وګواښلو چې 15,000 بې عاطفې جنایتکاران خوشې کړو. بلخوا ښاغلي غنی د افغان خپرندوی شبکې ای بی این سره په خپله مرکه کې وویل چې د جمهوریت په سقوط کې ډیرو څیرو ونډه درلوده. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان د مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله سیګار همدارنګه په خپل تازه ریپورت کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا حکومت خپل اهداف ترلاسه کړه، څلور اړونده ځوابونه موندلي دي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکا په هغه هڅه کې چې باثباته ډیموکراتیک نماینده د جنسیت پر اساس برابر او حساب ورکوونکي حکومت جوړ کړي ناکام شوی دی. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن څو ځله ویلي دي چې هغوی په افغانستان کې خپل هدف چې القاعده د مشر وژل و ترلاسه کړی دی. د سیګار راپور همدارنګه زیاتوي چې امریکا د فساد په لمنځه وړلو د ډیموکراتیکو ټاکنو له لارې د افغان حکومت د مشروعیت او دا چې په کافی اندازه د خپلو هڅو نتایجو او تاثیراتو وارزوي ناکامه شوه. سیګار په دې تازه راپور کې زیاته شوې ده چې په دولتي او خصوصي سکتورونو کې یو لړ پرمختګونه هم شوي دي. د امریکا او نړیوالو شریکانو لخوا رامنځته شوي فرصتونه د روزنیز او تعلیمي پروګرامونو د انساني ظرفیتونو د رامنځته کېدو د بنسټونو د ودې او د انساني پانګو د زیاتوالي لامل شوې ده. منزه شهید، دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډی سي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 2 2 0 5 0 0 3.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د یو ساده خبرې خبرونې ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 14 نیټه په ټویټر باندې ویلي چې مولا حبت الله اخونزاده د قاضیانو سره لیدنه کې هغوی ته حکم کړی چې د غلو اغواکارانو او د فتنو خپرونکو مقدمو د فیصلو په وخت کې د حد او قصاص ټول شرعي حکمونه په ځای کړي. خو مذهبي او قانوني کارپوهان وایي د حد او قصاص شرعي نظام نافذ کول وړاندې یو پیاوړی سیاسي، اقتصادي، عدالتي او انتظام نظام رامنځته کول مهم وي، کوم چې اوس وخت په افغانستان کې نشته. او په داسې حال کې د دې نظام اعلانولونه د انصاف ترلاسه کولو په ځای په ناسمه توګه باندې ګټه پورته کیږي. نور حال د پیښور نادری و خبریال عبدالرزاق راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو مشر مولا حبت الله اخونزاده په هیواد کې قاضیانو ته امر کړی چې هغه مقدمه چې د حد او قصاص شرطونه پوره کړی وي حد او قصاص ور باندې جاری کړی. خو د قانوني چارو پوهان وایي د هیواد موجوده انتظامی او عدالتي نظام کې به د حدود او قصاص لاندې خلکو ته سزا او انصاف ورکول شکمن وي.
قاضي باید مستقل او خپلواک وي. دا د خو زایمن طالب ده، چارو کان طالب ده، د عدلی وزیر او د قضا مشر طالب ده، پولیس هم چې گرفتاری کې طالب ده، جیل یا زندان ته سیزی آتون طالب ده، بیا چې قضا ته زی اغم طالب ده، فیصله چې که اغم طالب ده، بیا چې زی زامت ده ده لاسی ده پر اغم طالب ده.
طالبانو تیر کال د اگست په میاش کې د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو. خود نړۍ کوم یو هیواد د دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. دینی سکالران وای په افغانستان کې د مسلک په اساس د حدود او قصاص شری نظام نافذ کولو کې کوم ستونزه شتون نه لري، خو وای د شری نظام نافذ کولو لپاره باید یو مستحکم حکومتي نظام جوړ کړی شي.
یعنی صرف اسلام حدود نه دی، قصاص نه دی، په اسلام کې اقتصاد دی، په اسلام کې عدالت دی، په اسلام کې سیاست، اقتصاد، دا ټول یو سره اړوند دغه دی. نو هغه لپاره سیستم جوړ شي، کوالیفاید قاضیان باید وي. په دې کې حتی د پولیسو خبره ده، په دې کې د څارنوالۍ خبره ده. د حدود تطبیق لپاره اهل کسان تربیه شوي نه په سیستم کې، نو بیا خو دا په کار نه ده. اصلا دا خو بیا د نه غلط استفاده کیږي.
د مذهبي پوهانو تر مخه حدود هغه جرمونه دي چې په قران پاک کې ورته مشخصې سزاګانې ټاکلې شوې دي. په دغه جرمونو کې د زنا کولو، د شراب څکلو، د غلا کولو او د قذف یعنی د بی اساسه تور لګولو حدود شامل دي. پوهان وای په قصاص کې د مقتول کورنۍ ته د حق تر لاسه دي چې د قتل ثابتي دروستو قاتل د شریعت مطابق وجنی. سیړونکو وای په پاکستان کې هم د جنرال ضیاء الحق په دور کې حدود آرډیننس نافذ کړی شوی وو، خو بیا ځینو خلکو به د دروغ مقدمو لپاره کارولو. دی وای د قانون عملی کې دروستو د جنسي تاریخ کار مېرمنو ته په انصاف تر لاسه کولو کې زیاتې ستونزې مخې ته راتلي.
دویم چې کومه غټه مسله راغلې و، نو هغه زنانه او توا زنانه سره به چې په زور باندې چا زنا وکړه، نو د سزا به زنانه ته ملاوي ده، ځکه چې دا ثابتول او میډیکل ساينسز په مت کې مدد به چې کله واغسته شو، نو دا خو به ثابته شو چې دا کار شوی دی. خو د دې خبرې ثبوت به نه و چې دا په زور دی سره دا کار شوی دی، نو سزا به زنانه او ته داسې ملاوي ده چې د کلونه کلونه به هغه په هغه کیس کې تیرېدل او په جیل کې به پراته وو.
طالبانو په خپل لومړی دوره کې هم په افغانستان کې شری نظام عملی کولو چې په قتل تورن او محکوم تن به یې د عام ولس وړاندې وجلو، په غلا د تورنو او محکومو تنانو لاسونه به یې پرې کول، مخونه به یې ورلا تورول او په لارو کوڅو کې به یې ګرځول. دا په داسې حال کې چې نړیوال ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د قصاص او غلا په تور د نیولې شو کسانو د لاسونو پرې کولو مخالفو.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا دا زمجاہ جوادم بسر کپا مقری دا دی سر دا مہم و خبرون لنڈیس دا پا پاکستان کے دا تحریک انصاف احتجاجی مارچ دا پنجاب جیلم تا رسید لئی دا تغا لانگ مارچ دا مقبیبی او دلارو تردو پردد دا سپرین کورٹ او اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوری دن شوی د افغانستان د پیراغوند لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې ونډه درلوده او په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو نتیجې ښیي چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکیو شمیر یو بل ته ډیر نږدې دی. د استازو په جرګه یا هاوس آف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن اکثریت لري خو په سینټ کې واکمن ډیموکرات ګوند مخکې دی. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د تحریک انصاف احتجاجي مارچ د پنجاب جیلم ته رسیدلی. د دغه لانګ مارچ د مخنیوي او د لارو د تړلو پر ضد د سپریم کورټ او اسلام آباد هائی کورټ کې اورېدنې شوې. درې کسیزه بینچ د تحریک انصاف د لانګ مارچ د مخنیوي لپاره د جمعیت علما اسلام سینیټر کامران مرتدا لخوا دا دایر درخواست غیر مؤثر ګرځولی. ویلي دي چې که چیرې د آئین خلاف ورزي ښکاره خطره وي نو عدالت به مداخله وکړي. بل اړخه اسلام آباد هائی کورټ ویلي احتجاج د هر چا حق دی خو باید له دې څخه د عامو خلکو ژوند اغېزمن نشي. د ګوند مشر اسد عمر ویلي عمران خان د هفتې په ورځ پنډۍ ته د احتجاجي مارچ د رسیدو نیټه اعلانولی شي. څېړونکي د دغه لانګ مارچ ممکنه راتګ د پوځ د نوي مشر د ټاکنې د نیټې سره تړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په یو تازه راپور کې یو شمیر هغه عوامل په ګوته کړي چې د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو کې ونډه درلوده. سیګار شپږ فاکتورونه له افغانستان څخه د امریکا د واقعي وتلو په اړه د افغان حکومت نه تشخیص، د امریکا او طالبانو په خبرو کې د افغان حکومت نه ګډون، په جمهوري نظام کې د طالبانو په ادغام د غنی د حکومت ټینګار د یو شمیر عواملو په توګه یاد کړي دي. د غیداری همدارنګ د طالبانو نه جوړ جاړی د یوې خاص یو وړی حلقې په مرسته د محمد اشرف غنی لخوا د حکومت کول، په لوړه کچه د قدرت متمرکز والی، پراخ فساد او د اوږدمهاله مشروعیت د ترلاسه کېدو لپاره مبارزه په وروستي پاشل کېدو کې ونډه درلوده. خو ښاغلی غنی له سینن سره په مرکه کې چې د اګست په 14 نیټه خبره شوه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې تړون ناوړه وباله او زیاته کړه چې د خبرو د ټولو اصولو څخه پکې سرغړونه شوې وه. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن لاره چې د نومبر له 14 نه بنده پرته ده، سوداګر وایي د پولي بندېدو تر ټولو ډیر تاوان دوی او افغانستان ته وړي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستیال مشر عبدالغنی اڅکزي په خبره د پولي بندېدو له امله چې تجارت درېدلې، دواړه هیوادونه د ګمرکاتو په برخه کې د کروڑونو روپیو د محصولاتو څخه محروم پاتې کیږي. نوموړي وی او ای جی بی ته ویلي دغه ډول په کنټینرونو د ډیمریج پیسې جوړیږي چې تاواني سوداګرو ته وړي. هغه زیاته کړې د پاکستان د لوري نه افغانستان ته تلونکي ډکې کنټینرې او د افغانستان نه راتلونکي تش او ډکې کنټینرې ایساره پاتې دي. په امریکا کې د مځمهاله ټاکنو نتیجې خیې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د څوکۍ او شمیر یو بل ته ډیر نږدې دی. دا سازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن اکثریت لري خو په سنټ کې واکمن ډیموکرات ګوند مخکې دی. څېړونکي وایي راتلونکي کانګرس په قانون سازۍ کې له ډیرو ستونزو سره مخ وي، ځکه چې دا سازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیو کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن کنټرول لري او په سنټ کې واکمن ډیموکرات ته په یو څوکۍ برتري ترلاسه ده. خو په جورجیا کې د سنټ په بل څوکۍ یو ځل بیا انتخابات کېدونکي دي چې په ډیسمبر کې به وشي. نو کچری دغه سیټ هم د حکومت مخالف ریپابلیکن ګوند وګټه نو په سنټ کې بعد دواړو ګوندونو څوکۍ برابر شي. د امریکن یونیورسيټي پروفیسر جیمز تربر وایي په دې کانګرس کې بعد قانون سازي خپل منځي کړکېچ زیات وی. هغه ویلي کانګرس به د قانون سازي په لار کې د خندونو او کړکېچ سره مخ وي او حکومت به په اسانۍ سره کار نشي کولای او د راتلونکو انتخاباتو پورې به په کپیټل هیل کې د قانون سازي نه زیات د صدارتي او کانګرس د انتخاباتو د کمپین ستونزې روانې وي. او د اوکراین ترکیه چارواکو د جرګه پنځشنبه پورې ویل چې د تور بهيري لیاري له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو تړون په دوه سنوي شرایطو لاندې څلور میاشتې نور هم دوام وکړي. دغه تړون په داسې وخت کې اوښوي چې څور ازي وروسته یي وخت پای ته رسیدل. ترکیه او ملګرو ملتونو په جولای کې د غلو مړنی تړون منځګړی توپ کړي و چې له عمل یې له اوکراین څخه د غلو دانو هغه صادرات بیرته پیل شوي و کوم چې په اوکراین باندې د روس له يرغل سره ټکنی شوي و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټاریش د یاد تړون د اوګریدو هرکلای کړی. هغه ځاته کړی ملګرو ملتونو په دې کې هم ژمند چې له روس څخه د خوراکي توکو او سری د صادراتو په وړاندې خندونه لری شي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. په امریکا کې د منځمهاله انتخاباتو نتیجې ښکاره کوي چې په کانګرس کې د دواړو سیاسي پاټو د څوکیو شمیر یو بل ته ډیر نږدې دی. په ایوان نمائندگان یا هاوس کې د حکومت مخالفه ریپابلیکن اکثریت دی، نو په سنټ کې واکمن ډیموکریټ ګوند وړاندې دی. په داسې کې بعد امریکایي کانګرس څه ډول قانون سازي کوي نور تفصیل په تاسو زمونږ همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
سړون کې وای راتونکو کې کانګرس یعنی یو سل اتل سمبه په قانون سازۍ کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ وي، ځکه چې په هاوس یا ایوان نمائندگان کې د حکومت مخالف ریپابلیکن کنټرول دی او په سنټ کې واکمن ډیموکرات ته په یو څوکۍ برتری ترلاسه ده. خو لا په جارجیا ریاست کې د سنټ په بل څوکۍ سر دوباره انتخابات کیدونکې دي چې په دسمبر کې به کیږي. نو که چېرې دغه سیټ مخالفه ریپابلیکن ګوند وګټلو نو په سنټ کې به د دواړو پارټیو څوکۍ برابرې شي. د امریکن یونیورسيټي پروفیسر جیمز تربر وای په موجوده کانګرس کې به د قانون سازۍ نه زیات خپل منځي کړکېچ او جګړې وي. کانګرس به د قانون سازۍ په لار کې د خندانو او کړکېچ سره مخ وي او حکومت به په اسانۍ سره کار نشي کولای او د راتلونکو انتخاباتو پورې به په کیپیټل هیل کې د قانون سازۍ نه زیات د صدارتي او کانګرس د انتخاباتو د کمپاین کښاله روانې وي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایانو له د راتلونکو کانګرس نه کم امیدونه ساتل پکار دي، په هاورد کینیډي سکول کې د اولسي پالیسي استاد ډیوډ کینګ وویل د بدقسمتۍ نه امریکایانو د پاره هیڅ بدلون نشته او د فیصلې اختیار به په کانګرس کې د سو مشرانو په لاسونو کې وي او یو ګوند به هم نه غواړي چې خپل ملاتړ وبایلي. نوموړي زیاته کړه په کانګرس کې به د منتخب شوو غړو په لاسونو کې ډیر اختیار نه وي او په ډیرو پالیسیو کې به حکومت ته فیصله کول ګران وي. څېړونکي وایي راتلونکي دوه کاله به صدر جو بایدن لپاره په موجوده کانګرس کې فیصلې کول ډیر ګران وي، خو ځنې داسې فیصلې چې مخالفه ریپابلیکن ګوند یې هم پلوي کوي به په اسانۍ سره کیږي. ریپابلیکن ګوند 13 ورځ د کانګرس په لاندنی برخې یا ایوان نمائندگان کې د سپیکر د پاره انتخابات وکړل او موجوده مشر میک آرتی په دغه مهمه څوکۍ وټاکلو. په سنټ کې یو ځل بیا چک شومر د اکثریتي مشر په څوکۍ وټاکل شو او د تیر کانګرس په څیر مچ میکانل د مخالفه ډلو مشر ټاکل شوی دی. هر څه که په موجوده کانګرس کې به صدر جو بایدن په خلاص مټ فیصلې ونکړي شي، خو څېړونکي وایي په ایمیګریشن او د پولو په خوندي کولو کې به ورسره مخالفه ریپابلیکن ګوند ضرور همکاري وکړي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي لار اوس هم بند ده او ځایي سوداګر وایي د پولي بندېدو تر ټولو زیات تاوان دوی ته او افغانستان ته اوړي. د چمن په پوله په 13 نومبر یو کس د افغانستان د اړخنه په پاکستانی ځواکونو باندې ډزې کړې وې چې پکې یو د ملیشي عسکر وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي. پاکستان د پیښې وروسته پوله تړلې او د طالبانو نه په پیښه کې ککړ کس دوی ته د حواله کولو غوښتنه کوي. نور حال د چمن ندری و خبریال نعمت الله سرحدی راکوي.
د پاکستان او افغانستان ګډ سوداګریز او پنګونې خونې نایب صدر عبدالغنی اسکزی و ویو دیوا ته وویل چې د افغانستان سره چمن پولې بنیادو څخه هر ورځ دواړه دولتونو د ګمرکاتو په مت کې د کرونو په محصولونو څخه محرومه پاتې کیږي او د پاک افغان ترانزیت پر کټنرانو د هر ورځې په حساب د ځنډېدو له امله ډیمریجز او ډیټینشن جرمانی د کرونو روپو په حساب لګیږي. دغه زیان به افغان تاجران ادا کوي.
کنټینران په بارډر کې خالي ولاړ دي چې نسی راوښتی دی خو لوړ روان دی. هغه ولاړ دی ډیټینشنان پر شروع دي ډمرجونه پر شروع دي. د ورځې تقریبا 15 کروڑ پیس موږ د ځای کېږي چې په خزانه کې جمع کېدی د انارو د ترباریو د خوشباریو د پنبو د کولې په مت کې دا پیسې ولاړې روکاو سولې سی بی آر ته په نن څلور مده ورکې نه دي جمع شوی.
د رواني میاشتې نومبر پر 13 د اتوار په ورځ په هغه مهال د چمن پله د نشوتو پاس وتړل شول. کله چې یو کس په پاکستاني خاورې کې درنوتو پاس پر پاکستاني چارواکو ډزې وکړي او یې ووژل او دوه نور ټپیان کړل. سی بیا نشته پیل سی او د چمن سرحد بند سو. سنن 15 مورز هم د چمن پوله بنده پاته ده چې د پولی دواړو غاړو ته په سلګون ادي کسان زنانی او کشنیان د پولی د خلاصېدو په تمه د شنه اسمان لاندې ناشتي. کڅه هم افغان طالبان و یان زبی ولام جاهد د چمن پولی مخترغلی پیش غندنه کړي ده او د پیش د سیړونو د پار اهیت ګمارولو او پر روان وخت د غرنګ پیش مخنیوي کول د پار اقداماتو پاک لوي دي. خو پاکستان په دغه پیشه کې ککن کس ودی ته والا کول د افغان طالبان څخه غوښتنه کړي ده. افغان طالبان دغه غوښتنه ومني بیا به چمن پوله خلاصه کړي. خو د پاکستان د فدرالي سوداګریز او پانګونې خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اڅکزي و وی یو ای ډی وته وویل چې دواړه گاوند هیوادونه د خپل میز کې خبرې وکړي او دغه رنګ پیښو مخنیوي کول د پاره اقدامات وکړي.
تقریبا 400 موټره د پاکستان او د افغانستان د امپورټ اکسپورټ تقریبا 150 په شاوخوا کې موټران ترانزیت د 500 موټره چې دا به پر دې تجارت ته کراسېدل د دې کراسینګ درېدل دي. د امپورټ اکسپورټ او د موټرانو چې کوم خساره ده دا هم دروځ د شلکو څخه زیاته ده. دې تاجرانو ته د نقصان رسېږي.
ګاډه پوله د بندېدو څخه په چمن سره د ښار کې په زیات شمېر د افغان ترانزیت ټرالران ولاړ دي. په دغه ټرالور پراته کټنرانو کې د افغان تاجرانو د کورونو په مالونه دي. د یو ټرالر ډرایور امان الله په ویډیو ته په مشکلات سره دا رنګ بیان کو.
د دروازه باندې روزانه کله یو ډرامې بل ډرامې مهرباني زده چې بس مونږ ته ډېر تکلیف دی ترانسپورټ ته او ډېر سره په جنجالي مونږ نه پیګو چې مونږ څه وکړو. دا خاص مې دي چې ځواله دي بس مونږ څه دي د دروازه دي کلاو دي کې
تیر کال اگست په 15 پر کابل د افغان طالبانو د قبضې وروسته پر چمن پوله دغه شپږم ځلې دي نشته کیږي او پوله بندیږي. مخکې به تازغن تار پر سر بلانجې جوړې دي او نشته به پیل سپه او پوله به بند سول. خو دغه اول ځل دي د بابي دوستي داخلي لار څخه پر پاکستانی چارواکو ډزې کیږي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د پاکستان بلوچستان د ریکوټک د سرو او تانبو لټون په اړه د حکومت او بهر ملکی کمپنۍ بیرک ګولډ ترمنځ د لوزنامې په اړه صدارتي ریفرنس یا مقدمه اوریدنه سپریم کورټ کې روانه ده او د بلوچستان حکومت وکیل دا لوزنامه د بلوچستان په ګټه ګرځولي. د بلوچستان سیاسي قیادت دغه لوزنامه صوبایي اسمبلی ته وړاندې کولو غوښتنه کوي او تور لګوي صوبایي حکومت په دې اړه خپل لوزونه سرته نه رسوي. نور حال د اسلام آباد نه دغه خبريال پیر بلا چاره کوي.
د بلوچستان حکومت وکیل سپریم کورټ ته ویلي د بهر ملکی کمپنۍ سره شوې لوزنامې د لاندې به صوبې ته 25% سرمایه نه علاوه 15% اضافي رائلټي هم ملاويږي چې له عمله صوبې ته پراتلون کې اوس الوخالو کې 2 ارب ډالر سرمایه ترلاسه کېدو امکان دی. په دې موقع چیف جسټس عمر تابندیال وینا و باید چې د ریکارډک لوزنامې سره تړلې مالیاتي لیندین لپاره د نړیوالې کچې نظام وټاکلی شي او پنځه کسیزه بینچ کې شامل جسټس اجاز الحسن اویل دا یو واضح لوزنامه ښکاري. دا په داسې وخت چې ملت پاله ګوندونه ریکارډک په اړه د پاکستان د حکومت او بهر ملکی کمپنۍ بیرک ګولډ کارپوریشن ترمنځ شوې لوزنامه صوبایي اسمبلی ته وړاندې کولو غوښتنې کوي. وی او ای ډی سره خبرو کې په دې اړه د بلوچستان حکومت څارنوال یا پروسیکیوټر جنرل ساجد ترین دې ته غبرګون کې صدا سوایي. کال 2011 کې د هغه وخت سپریم کورټ د پاکستان د حکومت او د کینیډا کمنه بیرګ ګولډ ترمنځ د بلوچستان چاغي علاقه کې ریکارډینګ په مقام د سترو او تامل لټون په اړه لوزنامه د ملکی قانون په ضد ګرځولې و. د بهر ملکی کمنه په خاص کال 2011 کې د نړیوال بینک د تنازعات او د حل کولو ټریبونل پاکستان باندې د لوزنامې نه په شا کېدو او د دې د سرغړونې په تور شپږ ارب ډالر جرمانه لګولې و. خو د تیر تحریک انصاف حکومت او بیرګول د عدالت نه بهر بیا د خپل منځ تفصیل د لارې په دغه پروژه باندې یو ځل بیا کار پیل کولو باندې سلا شوی. مطبوعاتي رپورټونه وایي بیرګول غواړي د سپریم کورټ 2011 فیصلې د اثراتو ختمولو لپاره دا ځل پاکستان پارلمان او سپریم کورټ لوزنامې ته قانوني تحفظ ورکړي. او هم په دې ترڅ کې ناست وزیر اعظم شهباز شریف په سپارښتنه صدر عارف علوی سپریم کورټ ته دغه قضیه یا ریفرنس را لېږلې دي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
بلوچستان سرخار پیٹے کے ذائقہ خلق کو دگیز تنشتواری کو زد سوئی صدر کمپنی دفتر مخت احتجاج کرے اور وائی دگیز تنشتواری لقبلا د سخت و ستنز سرمختی احتجاج کون کو ویلی گیس د دوی په صبح کې پیدا کیږي او د ملک نورو برخو ته لیږل کیږي خو دغه صبح د گیس نه محرومه ساتل شوی. رپورټ په کوټه نه دی خبریال حمید سمسور راکوي.
گیس پرشر دی
بهار نشي بهار نشي
د گیس پرشر دی
بهار نشي بهار نشي
د گیس ځانیا ناروا سنو
مرداباد مرداباد.
دا د کوټ شار پر سمنګلی سړک باندې د سوی صدرن گیس کمپنۍ مخته د نوسار او شاوخوا سیمو خلګو احتجاجي کیمپ رانستی دی. وی چې د نومبر په دې سړو شپو کې گیس ډیر کم سوی دی. دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حمله دې کبله دوی پر احتجاج کولو باندې مجبور سوی دي. د کوټ شار پر ایرپورټ سړک باندې هم د خلګو احتجاج روان دی. د دوی هم غشتنه ده چې دلته په نوې کلی کې هنه وړک او په شاو خاصمو کې د گیس فشار ډیر کم دی چې له سبب یې پر گیس باندې ډوډۍ او ترکاری نسی پخې دلې.
گل خان او زمر گیسو مطالبه دلته مر روډ بند کړی دا پر عسکری چوک باندې پازارا او خلق ولاړ دي. پازارا او خلق روډ بند کړی دا روډ گیس بالکل ستنه دسته بچو وایو چې پلانیزی کې نست پلانیزی کې نست ستنه مړ مریضان کورو کې پراته دي یخ دي او باقی مانده ال پی جی گیس یو څوکم دلته ټول مزدورکار خلک دي. هیڅ څوکم دا وسنه لري سمو ال پی جی گیس واخو یا لرګي واخو بل یو شی لمو په وس کې نست پلان جمع کیږي گیس نست. نو موږ به ان شاء الله دا درنه ترغو پوری کوو چې موږ دا کم دي گیس مطالبه دا بهال سي.
سوی صدرن گیس کمپنی وی چې د زمي لراتک سره سم د گیس طلب زیات سي او رسد کم سي. حمله دې کبله د گیس فشار ډیر کم وي. دوی نشي کولای چې ټول ځایو ته په یو وار باندې بشپړ گیس ورکړي. حمله دې کبله په یو شمیر سیمو کې دوی لوډ شیډینګ هم کوي. سوی صدرن گیس کمپنۍ وی دوی تکل کوي چې نوی لینونه پرانیسي او بیا به د گیس فشار برابر شي. سوی صدرن گیس کمپنۍ دا خبره هم کوي چې د ماروی گیس کمپنۍ لینونه چې اوبو وړي دي هغه تر اوسه پورې لانه دي بحال سوي. له دغه ځخه هم د کوټ شار د گیس سپلای ډیر اغیزمنه سوي ده. په بلوچستان کې گیس په 1925 کې د ډیر بوکتی په سوی کې پیدا سوی دي. هلته اوس هم تر یو سل نوي د گیس یو شمیر کویان موجود دي. گیس د پنجاب په شمول تر اسلام آباد پورې رسیدلی دی. خو اوس هم یوازې د بلوچستان د 15 ضلعو څخه یوازې د 2 ضلعو په هیډ کوارټرانو کې موجود دی. نور زیات شمیر خلک لرګي او کوئله سوځي. د شمالي بلوچستان توبه ککړی کان متر زی زیارت کلا سیف الله کلات هغه سیمې دي چې دلته ډېر یخ وي. له دې کبله هم په دغو سیمو کې په غرونو او په ځنګلو کې بوټي ختم سوي دي. حمید سمسور، VOA دیوا، کوټه.
ګران اوردونکو، تاسو د واشنگتن ډی سي نه د وایس اف امریکا د یو ساعت خبري خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، د ستراتیژیک اصلاحاتو مشر سلمان صوفی، د شروع یا چهارشنبې په شپه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د جوړې شوې کمیټې لخوا د دویمې کتنې نه وروسته د یو فلم چایلینډ خپرولو اعلان کړی. سلمان صوفی په ټویټر باندې ویلي، د بیان ازادي یو بنیادي حق دی او باید د قانون په چوکاټ کې خیال وساتل شي. ریپورت په دسیمې نه دریو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د دغه فلم د جاری کولو اعلان وروسته د نرخزیانو د حقونو د پاره کارکونکو ډاکټر مهرب موئز ایوان وی ریډیو ته وویل، دا وای نن د خوشحالی ورځ ده چې حکومت د فاشست او جنونیانو په فشار کې رانغلو او د بشري ازادۍ او د اظهار ازادۍ د حق ساتنه یې وکړه. دغه خلکو د 1900 ختم څخه را په دی خوا زمون کلتور او تاریخ په نخه کړي، او کله د اسلام او کله بیا د کلتور په نوم یې زمون بشری حقوقونه تروړل دي. د دې فلم د پاره چې وړاندې پاکستانی سنسر بورډ د جاری کولو اجازه ورکړې وا، خو بیا دا فلم ورستو له هغې له ستونزو سره مخ شو چې د فلم سنسر مرکزی بورډ ته د هغه خلکو لخوا شکایتونه وشول چې حتی دغه فلم یې لیدلې هم نه وو. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد هم د دغه فلم پر ضد په سینیټ کې غږ پورته کړی وو او دای د فحاشای خورولو یو ذریعہ ګرځول وو چې د دې ورستو د اطلاعاتو وزارت په یاد فلم بندیز پر ځای کړی وو. د بشری حقوقو وتلې فعاله فرزانه باری په وینا، د انتحاګر عناصر لخوا په هر هغه خبره نیوکی کیږي کوم چې د بشر د ازادۍ سره تړون لري.
اگر ہمیں اس کو معاشرہ بنانا ہے تو اس کے اندر لوگوں کو جو ہے رائٹ ٹو ایکسپریشن ہونا چاہیے.
دوائی زگنم دغا تندروا او سخت دریزه مذهبی ډلی مونږ د منځنۍ پیړیو دور ته بیرته بوتلل غواړي، خو داسې نشي کېدلی. د یو مترقي آزاد خیال او جمهوری پاکستان لپاره ضروری ده چې د داسې ډلو لار ونیول شي څوک چې همیش د مذهب په نوم زموږ په فن، هنر، کلتور او په رواج بریدونه کوي. دا د ریاست کار دی چې اوس دغه ډلې راکابو کړي. جوایلینډ هغه لومړی پاکستانی فلم دی چې د فلمی جایزو فورم کانس کې داخله موندلې. د دې ترڅنګ په نړیوال فلمی نمایشونو کې 100 جایزې هم ګټلې دي او د پاکستان څخه د نړیوال آسکر ایوارډ لپاره نوم لیگل ټاکل شوی دی. دا د سائم صادق لخوا لیکل شوی او لارښود شوی فلم دی چې د جبر شوی هیلو او د بشر د ازادۍ د لټون یو داسې ترخه کیسه ده چې د یو داسې کورنۍ څخه خو او شاتاویږي چې د کورنۍ یو ځوان یې د نسا په تھیټر کې د یوې نرخزای سره د مینی بیتوله جذبو کې بندیوان شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د خبر پښتون پاس وابه د تحصیل انتظامی او صحت محکمې د تلسیمیا د ناروغۍ علاج لپاره په دغه سیمه کې اولنی مرکز پرانستی چې په ځای کچه ناروغ ماشومانو ته بیړیا د علاج سهولتونه ورکړل شي. د طب پوهان وایي پاکستان کې هر کال د تلسیمیا 15,000 د ناروغۍ متاثره ماشومان پیدا کیږي او باید د ودونو وړاندې د ښځو او سړو د تلسیمیا ناروغۍ معلومولو لپاره ټیسټونه وکړل شي. نور تفصیل د مردان ندرې خبریال یا حسین په دې رپورت کې راکوي.
مریم بی بی ماشوما د وینې د کمی یا تلسیمیا په ناروغي کې اخته ده او د ثوابې ضلع په تلسیمیا مرکز کې یې علاج کیږي. د مریم بی بی موروای هر میاشت ورته د تازه وینې ضرورت وي، خو کله نه چې په وړو کې لاهور ثوابې کې د تلسیمیا مرکز پرانستل شوی د هغوی مشکلات آسان شوي دي.
په هغور لبتلو ټول راز به مو ولګی دا کرایا به مو ولګی دا او خامخا دوا درې کسان وتلو آل تک هم ډیر زیات راشو او تکلیف هم ډیر زیات و. دلته هو شکر دی بس راش دلته کې او ماشاءالله بس وینم پیدا شي او کار مخه په اسانتیا سره شي.
په خیبر پښتونخوا وړو کې لاور ثوابه کې د تلسیمیا د ناروغي د یوازینی سرکاري مرکز دی چې پکې د 1500 تلسیمیا د ناروغانو د علاج انتظام موجود دی. تحصیل انتظامیه وایي په دې سرکاري مرکز 1.5 8.8 ملیون روپے لگخت راغلی او د صوبایي حکومت او ثوابي دلی میډیکل ټیچینګ انسټیټیوټ یا ایم ٹی آئی لخوا د تمرستي ورکړی شوی. د وړوکی لاهور اسسټنټ کمشنر لبیکا اکرم وایي د دې مرکز بنیادی مقصد مقامی او خواوشا سیمو اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکول دي.
ډیر ورته هینډرنسز وو اوبویسلی بلډ ارینج کول هر میاش او بعض ماشومان داسي یغه دوزل دریزل بلډ ترانسفیوژن یو میاش کې کیږي نو دلته اوس دې ته دا اسانتیا شو چې دلته ناٹ اونلی چې د دې هغه خرچا پېښور تلو بچو او پلس دینا علاوه چې دلته علاج هم فری دی.
په خیبر پختونخوا کې زیاتره په شخصي توګه د تلسیمیا د ناروغي علاج کیږي او د غیر دولتي ادارو په مرسته متاثر ماشومان ته تازه وینه ورکول کیږي. د طب پوهان وایي زیاتره د تلسیمیا ناروغي وجوهات د خپلو خپلوانو ترمنځي ودونه دي. په مرکز کې د تلسیمیا انچارج پروفیسر ډاکټر عائشه امان وایي د ودونو نه وړاندې د پټې تلسیمیا یا ماینر تلسیمیا معائنې ته اړتیا ده.
ډیره غټه ریزن چې د دې پھیلاوېدلو د آداد چې سکریننګ نه کیږي ټیسټونه نه کیږي یو خاندان کې پته ولګي چې یو ماشوم ته تھیلیسیمیا ده پکار دی چې د ای خاندان مور پلار نور کزنز ټول سکریننګ او شي ترکه پته ای چې کم کم ماشوم ته تھیلیسیمیا ماینر شته دی او هغه بل تھیلیسیمیا ماینر سره فیوچر کې واده اون شي داسه دا بیماری پھیلاویږي.
د تھیلیسیمیا په دې جدید مرکز کې د متاثر ماشومانو وړاندې نوم لیکنه کیږي او بیا وار په وار متاثر ماشومانو ته په لیبارټری کې د جدید ماشينانو په ذریعہ خون ساتلی شوی وینا ویډیا ورکول کیږي. د تحصیل ایم ٹی آئی انتظامیه وایي غواړي چې دا مرکز په وړاندې بوزي. د تحصیل ایم ٹی آئی ډایرکټر ډاکټر حمید علی صدا سوایي
چې دا سنټر نور مخکې بوزو او موږ په مستقبل کې دا ان شاء الله بون میرو ترانسپلانټ سنټر سره د ایم ٹی آئی سوابي پتاون او دغه په کمیشن باندې د بورډ اف گورنر په اپروول باندې موږ دا سوابي ایم ٹی آئی سوابي چې دا بون میرو ترانسپلانټ سنټر هم جوړ.
د پاکستان د تلسیمیا پیډیشن د کال 2023 د رپورت مطابق دا وخت په پاکستان کې 10 ملیون خلق په پټه او ښکارا تلسیمیا ناروغي کې اخته دي او هر کال د 15 زره نه زیات د تلسیمیا یا وینې د کمی ماشومان پیدا کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي او استاد ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا.
امریکی دا آن لائن آزاد دا اتحاد یا دا فریڈم آن لائن کولیشن پا دی متفقہ بیان خوشحالی کارا کری دا کم چی فریڈم آن لائن کولیشن ایران کی دا انٹرنیٹ دا بندول خلاف ورکڑے دے. پا فریڈم آن لائن کولیشن یا ایف او سی کے شامل غری ملکون اغا دی چی دا خپلو ملکون دننا او بہاری دا آن لائن آزادو دا تحفظ کولو او دیل دا ودی ورکولو پخی ارادی کری دی. فریڈم آن لائن کولیشن په کال 2011 کې جوړ کړی شوې ده. دغه وخت په دې کې د شاملو ملکونو شمیر 1500 خونن دا شمیر 1300 ته رسیدلې ده. د فریډم آن لائن کولیشن غړو ملکونو خپل شریک بیان کې ایران کې د خونړو مظاهرو د شروع کېدو نه پس انټرنیټ ته پر اسایه د لګیدلو بندیزونو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ایران کې دا مظاهرې د ماسا امینی نومي د یوې پیغلې جنای د مرګ نه پس شروع شوې دي. د ایران حکومت د ډیر وخت نه د سینسرشپ لګولو د خپل عمل د جاری ساتلو تر مخې اوس یو ځل بیا د ملک په زیاتره خپلو خلکو انټرنیټ بند کړی دی او دا شان د موبایل ډیټا رابطې یې قطع کړي دي. مشهورو سوشل میډیا وسیلو ته د خلکو رسایی ناممکنه کړي ده. انټرنیټ په مکمله توګه بند کړی دی او د ټیکسټ میسیجونو وغیرہ د لیګلو را لیګلو سلسله بند کړی ده. پلکونو ایرانیان خپل منځ کې او بهر دنیا سره د رابطو قائم ساتلو د پاره په دې آن لائن وسیلو تکیه لري. ترابطو ساتلو او د مواصلاتو د دې وسیلو په بندولو ایرانی حکومت د خپلو خلکو په امن سره د راغونډېدو او د تحریر او تقریر ازادۍ وهړې دي. د ایرانی حکومت دا عمل د خلکو د بنیادی حقونو وهنه ده. په دې غیر یقیني اقتصادي حالات راولاړېږي او د صحت د خصمانی د فوري نوعیت خدمتونو او مالیاتي ادارو ته د خلکو پر رسایه کې خنډان راپورته کیږي. د انټرنیټ د نشله سبب تنخوادارو ته د تنخواګانو ادایګي نکیږي او تعلیمي او اولسي اسانو ته د خلکو رسیدل ناممکن شوی دي. صحافیان د بشری حقوقو مرستیالان او نور دا قسمه کسان او تنظیمونه د انټرنیټ د بندش په دوران کې د بشری حقوقو د خلاف ورزو او د نور واقعیاتو د خبرونو تیارولو او لیګولو جوګه نه دی پاتې. فریڈم آن لائن کولیشن د ایران حکومت ته په سخت ټکو کې پیغام لیږلی دی چې په خپلو خلکو باندې د آن لائن معلوماتو پر راغونډولو لګېدلي بندیزونه سمدستي لرې کړي. ایف او سی ایرانی واکدارانو ته دا هم ویلي دي چې د انټرنیټ د جزوی یا د مکمل بندولو نه ډډه وکړي او د بشري حقونو په حواله د ایران د بین الاقوامي لوزونو خاطر وکړي. د ایران خلکو ته د انټرنیټ د آزادو ورکولو دپاره د امریکې د خزانې په محکمه کې د خارجي اساسو په اختیار کې د ساتلو شعبې ڈی ٹو قسمه لائسنس جاری کړی دی. په دې به ټکنالوژي فرمونه ایران کې خلکو ته د نورو زیاتو ډیجیټل خدمتونو رسولو جوګه شي. امریکا او فریډم آن لائن کوالیشن کې شامل ملګری ملکونه د رائے خیال د آزادۍ د حق په غوښتنه کې د ایران خلکو سره ولاړ دي.